السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه ووره. د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو. تاسو ته به سروې خبرونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 خبرونه ټولنه او سخت دریسي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
په جنوبی وزیرستان کې نن د دوو ځایي قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر پونخته کې اوربند شوې. نن په بن کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په یوه مقدمه کې منظور او بله کې رد کړ. او په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي استازي په دغه هېواد کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. په جنوبی وزیرستان کې د زلیخیل او دوتانیو ترمنځ ځمکې پر سر پورته شوې شخړه کې نن غرمه اوربند اعلان شوې. دغه شخړه له هغې وروسته ودرېده چې کله نن امنیتي سرتېرو ځایي انتظامیو د سیمې مشرانو دواړو خواوو ته د ډزبندۍ امر وکړ. د سیمې یو مشر ملک حاجي نواب خان دمتونی په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل دغه نښته ودرېدلې او د سیمې مشران د دواړو خواوو سره د دغې مسلې پر حل خبرې کوي.
یو دو دانه کیدیو یو وزیر کیدیو اغم سره ریحا شول دواره تبادله وشوه او وش فایر بنگی وشوه مسعود مشران اغا جایزه گوری اموتوری او وزیرم کوزئی فوج لگیا ده او دو تانیم کوزئی فوج لگیا ده مورچه خالی کول شروع دی.
د دوتانو او زلیخیلو ترمنځ پنخته کې تر دې دمه له دواړو غاړو څلور تنه وجل شوي او 15 ژوبل شوي دي. نن په بنو کې د ترګرۍ ضد عدالت جج د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت ته تیر جون د 8 نیټې په شمالي وزیرستان کې د بمی چاودنې په مقدمه کې منظور کولې. د شپږشتمې مای د خړ کمر په پیخه کې د ضمانت درخواست منظور نشو. د پیښور هایکورت وکیلانو یو ډلې د لطیف افریدي په مشرۍ کې خپل دلایل نن جج ته وړاندې کړل. د نوړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ دغو دوه مشرانو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د وزیرستان د استازو د ضمانت اوریدنه د جج د رخصتۍ له وجې په سو واري ځنډول شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی د جمو او کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل د غونډې هرکلی کوي چې پکې په دغه سیمه کې په موجوده حالاتو بحث وشو. عمران خان لیکلی دا په 1350 کلونو کې لومړی ځل دی چې د کشمیر مسله په داسې نړیوال فورم کې پورته کړل شوه. دا له هغې وروسته دا چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل په پاکستان او هند غږ وکړ چې د کشمیر په مسله د لزغمه کار واخلي. د پاکستان په غوښتنه رابل شوی د امنیتی شورا غونډه 13 ورځ په نیویارک کې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15مه د هند حکومت یو صدارتي فرمان له مخې د هند تر واک لاندې د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او دغه سیمه اوس د نوې ډلی د مستقیم واک لاندې شوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د نورو برخو غونډې په قبایلي ضلعو کې به هم بلدیتي انتخابات روان کال تر پای وشي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل قبایلي سیمې په صوبه کې شامل شوې دي چې حیثیت یې اوس د نورو ضلعو په شان دي، نو ځکه به په ټوله صوبه کې په یو وخت بلدیتي انتخابات کیږي.
چې کلم کېږي نو یو ځای به کېږي. موږ کوشش کوو چې زر تر زره وشي، ځکه 28 اګست پورې د دې ټینور ختمېږي. د موجوده چې کوم بلدیتي سیستم دی نومبر یا دسمبر کې قرار شته، خو بشر دا چې کوم د حلقه بندیانو دا ایشو ده دا حل شه زر تر زره، نو موږ به انتخابات زر تر زره.
بلخوا د قبایلي ضلع مومندونه د صوبایي اسمبلۍ نوې منتخب غړی نثار مومند وایي داسې نه ښکاري چې د روان کال تر پای به دغه انتخابات وشي او لا هم په دې اړه د حلقه بندیو په شمول ډیر کار پاتې دی. روانه میاشت په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت یو کال پوره کیږي. د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای د دوی حکومت په دغه صوبه کې یو شمیر پرمختیاي پروژې پیل کړې دي چې تر مخه به په شخصي سکتور کې ولک او په سرکاري ادارو کې 15 زره نوې نوکریانې ورکول کیږي. مشال رادیو سره په خبرو کې 13 ورځ تیمور سلیم جګړه وویل
ڈیولپمنٹ بجٹ دا صوبے 236 ارب اور بیا دا غی علاوہ دا فاٹا 83 ارب دا ٹوٹل دا 319 ارب یو ریکارڈ بجٹ ہم پیش کو الیکشنز موقع امن و امان سرا صحت انصاف کارڈ دا ٹوریزم بان منگا کارو کو
بلخوا د خیبر پختونخوا په صوبای سملی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وای موجوده صوبای حکومت پروژې خو ډېر اعلانوي خو دغه په عملی توګه په وخت سرته نه رسوي. د پاکستان پیپلز ګوند د صوبای سملی غړي نکهت او رگزی وای د موجوده حکومت کارکردګۍ اندازه یوازې د پیښور د تیزو بسونو د منصوبې یا بی آر ټی نه لګول کېدای شي چې دغه منصوبه د ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وای تیر کال په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ د بشري حقوقو او د شفافو مقدمو په ترسره کولو بندیزونه زیات شوي دي او پر تهران یې د پانسیانو په زیات شمیرې تنقید وکړ. په دغه هیواد کې تیر کال اووه ماشومان هم اعدام شوي وو. په ایران کې د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي استازي جاوید رحمان دا خبرې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د حالاتو په اړه په یو راپور کې کړې دي. دغه راپور تیر ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وړاندې کړل شو. هغه په دې اړه اندېښنه وښودله چې په ایران کې اتیا داسې جرمونه دي چې د مرګ سزا پکې کېدلی شي چې پکې د نشه یي موادو ساتل، درغلۍ او د مذهب سپکاوي په شمول یو شمېر خبرې شامل دي. جاوید رحمان وایي په دغو کې زیاتره په داسې جرمونو کې د مرګ سزا هم ده چې د نړیوالو حقونو له مخې جدي جرمونه نه ګڼل کېږي. او بل خبر دا چې د یوکرین د ایمرجنسی ادارې تر مخه دغه هیواد په جنوبی بندر اوډی ساکینن سهار په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي دي او لس نور ژوبل شوي دي. د یوکرین ایمرجنسی سرویس یو بیان کې ویلي چې لس کسان د پیښې له ځای ژغورل شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې اور بیګا د نیمې شپې وروسته ولګید. په بیان کې په هوټل کې د موجودو کسانو د شمیر او نه هم د اور لګیدو د وجوهاتو په اړه سوال شوي دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي او 1.5 روپۍ څلويښت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.9 روپۍ او 1.9 روپۍ، یو ایرو 1.4 روپۍ اتیا پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.4 روپۍ 90 پیسې او 3.4 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 2.4 روپۍ او 2.4 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي او 202 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلورش ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور دن کو مشال لیڈیو تاثور د مشال لیڈیو خپرونی زمنگ په ویبپاڼه په مشال لیڈیو ڈاٹ کام باندې هم اور دلشه. روانه خپرونه کې بوره په جنوبی وزیرستان کې د وزیرو او دوتانی قبیلو ترمنس دسبندی شوې ده. ملګری ملتونه وایي د کشمیر په مسله د لسغمه کار واغستل شي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په موضوع له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره خبرې کړې دي.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو ہوئی ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي قبایلي ضلعو ته زر بلدیاتي نظام غځوي، خو د قبایلي ضلعو د اسمبلۍ ځینې نوي منتخب غړي په دې اړه بیا وایي
د عوامي دغه د دوی حکومت په خلاف روان دی، ځکه چې ګراني ده. نو زه ډېر نږدې نه یم چې یاره دوی دې ته تیار شي چې الیکشن وکړي. دا خو هیلې باندې به جوړوي، دا تاریخونه به دي.
او نیس پروګرام سروې کې باید د اداکارې نجیبا فیض خبرې واورئ. او د نو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام ټولنیزې شبکې او سخدریزي هم لرو. اور دن کو مشال لیڈیو تاثور ورسو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته د جنوبی وزیرستان لوانا سره نږدې په یو سیمه کې د دوتانو او وزیرو ترمنس لتیرو سلور ورځو راهیسې جګړه روانه وه، خو نن د دوی ترمنس ډزبندي شوې ده. امنیتي ځواکونو ځایي انتظامی او مصالحتي جرګې فریقانو ته د ډزبندۍ امر کړو. تفصیل د سلاب محسود په رپورت کې اورو.
کردلی فارکنو تایی دسم دستی دست بنده او دیمورچه خالی کولو امر ورکم دیدغی صورت حال پستر گولی دلائی حال ملک آجی نواب خاندم تونائی پا دارنگ بایانوی
جګړه چې دی وزیر او دوتانی قبایل په منځ کې شروع وه هغې بیګا پورې خلا خبره دا وه چې حکومت وی مسعود قبایل مشران راغلي وو چې موږ به دا جنگ بندي کوو موږ لیکل هم ورکول چې ټیکله جنگ بندي دې وشي جنگ خو فساد ده جنگ کښې نه وزیرو ته خیر شته نه دوتانو ته د بده مرغه هغه جګړه لږ کښې اوږده شوله یو دوتانی قیدي وو یو وزیر قیدي وو هغه هم سره رها شول دواړه تبادله وشوه او اوس چې خیر بندي وشوه مسعود مشران هغه جایزه ګوري اموري او وزیر هم کوزي فوج لګیا ده او دوتانیم کوزی فوج لگیا د مورچی خالی کول شروع دی
د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز خان وزیر د دغې نوی صورتحال په خلای وکړلې او دا یې حجه وته کړه چې اوس به د مسالتی جرګې مشرون د لسو ورځو نه د ورسته د ټولې کشالې د نوي سره جایزه اخلي او د فارکینو په رضا او موجودګي کښې به پخا پرېکړه
محمد جای وزیر مشروعی مسجد مشروعی آگا جرگا آخری پتا کی کامیاب ریکارڈ محفل دائی پاکستان آرمی دو پولیس تھائی وہ خریشی
دغه جګړې په دوران کښې مشال ریجو ته د آزادو او حکومتي ذرایع او د فارکینو له طرفه د مړیو او پررژلیو شمېر متضادې دعوې رارسېدلې دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
د دمین اوړاندې تاسو د سیلاب مسعود په رپورټ کې اوریدل چې په جنوبی وزیرستان کې د زلیخیلو دوتانو ترمنځ د ځمکې په سر نښته نن پای ته ورسېد او دواړو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي دي چې هغه د دواړو خواوو ترمنځ روغې جوړې ته تیار دی. منصور پښتین د خپل غورڅنګ په هلو ځلو پلانونو هم له مشال ویډیو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې اورو.
پوانکش دی زلی خیل وزیرو او دی دانتونو پا منسک شی روان جگاڑی تا پسر نظر کسی
دا تگورا دی خاورا بانده که وزیر مری هم یو پختون مری او کدو تنائی مری هم یو پختون مری دو یا چه سمرا و گوری دمرا غطا مسلا هم نشتا دا او مونگ دا ولی دل پی پا کم زی که هم دا اولوسونو تر منسک جگاڑی وی پا اخ زی که فاصله پابندی نوی په نور کې وی موږ لږ حیران یو چې دا غا یا څه په بزای کې اسانه تیزی خو موږ چې په خپل مز کې سره رس و جګړه مې په خځه کې نه زموږ د خپل ملګری وی ټول ملګری دی کایو په وی ټول وی دا هم چې دا پښتانه دی دا هم دی دی پکښه
په دغه جګړه کې شاری قدوارو فرقونو و غوښتل چې غرزنګ دې د دغه کا شالې سمول د پارا خپل رول ولو بوي. آیا تاسو به بیا دا رول ولو بوي؟
خامخا
د پښتین ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تېره ورځ د واڼه ناڅاپي دوره وکړله. په دغې لړ کښې مشال ریډیو د پښتینه پوښتنه وکړه چې دغې راتګ ته د څرنګ پام شو، چرته چرته وګرځېدې، د چا چا سره دې ولیدل وکتل؟
دا سویلی وزیرستان وانا تنائی علاقہ تا ولاړم، بیا د وانا بازار ته راغلم، بیا د وانا علاقہ شولم تا او بیا راغلم راغلم نه دی خو بیا روان شو په اعظم مستک باندې مو عوامي غو او د هغه نه بعد کړیکوټ ته او کړیکوټ نه واپس د علي وزیر کور ته. دا شپږ اووه ځایونو باندې زموږ بیانونه وشول، عوامي خبرې وشولې. څومره هم د وطن داسې زنجیري وي چې یو کردار یې لوبولی وي، رنه وکتل او د فقیر پی یو کرنل و د دشکر اغا سره مې هم ولیدل په رغزي کې، او داسې راغلم د نثار لالا یو سپینجیره دي خبرې د ایګي سره د نه اوس ملاوي ژولا کې، او دلته نور چې څومره غدي څه سره ملاوي سلافات دي هغه سره هم ملاوي وو.
د دغه دورې خصوصي مقصد څه او تاسو څه محسوس کړل؟
د دوی ولس سره ناستا او د دوی رائے اخستل زموږ راتلونکي چې د تحریک اوس تیاری تقریبا مکمله ده، اوس د ولسونو سره یو ملاویدل دي. دغه دی نور د حالاتو په عقلا باندې تیر هم دغه حالات وو، اوس هم هغه حالات دي. خلک وایي چې دلته یې تاڼه خو راوړه خو عدالت یې نه دی راوړی. موږ ته یې ویلي وو چې مرجر چې وشي بیا به ترقي وي، دوی خو ترقي نه راوړه، تاڼه یې راوړله خالي صرف.
ملګری په زندانانو کښې بندیان دي، په دغه وجه په وڼه او د پښتونخوا په نورو سیمو کښې د غورزنګ په هلو ځلو څه اثر پرېوتی دی؟
نه، غورزنګ ملګري چې څومره ما ولیدل هغه نور چمتو شوي دي، نور تکړه شوي دي، هغه ډېر زیات زړه بد شوی دی په دې حالاتو باندې.
منظور پښتین د یو سوال په ځواب کښې دا وویل چې زه او زما ملګري دا وخت د ټوله پښتونخوا په کلي کلي ګرځېږو، د پښتنو سره کښېنو، غږېږو چې دوی متحد شي، بیا به په شریکه خپل حقونه غواړو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په دې خبره ټینګار کړی چې د جمو کشمیر له مسالې سره تړلې ټولې خواوې دي له څه قسمه یو اړخیز اقدام پورته کولو ډډه وکړي. په نیویارک کې د جمو کشمیر په مسله د رابلل شوې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ادعا کړې چې نړۍ دا خبره رد کړې چې د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. تر دې مخکې پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې د جمو کشمیر په مسله افغان سولې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ خبرې شوې دي. تفصیل د اسرار الله مومن په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ پر مهال باید له زغمه کار واخیستل شي. د اګست په 14مه په نیویارک کې د جمو کشمیر په مسله د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ چون خبریالانو ته وویل
عمومي سکرتر هم څو ورځې مخکې بیان خپور کړی او د امنیت شورا له بحث چې ما سه اورېدلي، نو د هغو پر اساس زما دا نظر دی چې د شورا غړو د جمو کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلې. هغوی هلته کې د بشري حقونو د حالت په اړه هم اندېښمن دي، او د امنیت شورا د غړو عمومي نظر دا دی چې باید متعلقه خواوې د څه قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي، ځکه چې دا هلته کې له وړاندې موجوده سخته او خطرناکه ترینګلتیا لا پسې زیاتولی شي.
د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی ادعا وکړه چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. نوموړی وایي، زما په خیال نننۍ غونډه د هند دا ادعا لغوه کوي چې جمو کشمیر د هندوستان داخلي مسله ده. نن ټوله نړۍ په مقبوضه ریاست او هلته کې د حالت په اړه خبرې کوي. څنګه چې چینایي سفیر په جمو کشمیر کې د بشري حقونو پر حالت زور راوړو، نو د بشري حقونو حالت ډیر خراب دی، ځکه هندوستان له بشري حقونو سرغړونه کوي، او پر دې هم امنیت شورا خبرې کړې دي.
by the Security Council.
بلخ په جمو کشمیر د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د هندستان سفیر سید اکبر الدین خبریالانو ته وویل چې په خوا اوس هم د دوی قومي دریز داده چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړه توګه د هند داخلي مسله ده.
We don't need international busy bodies.
نوموړي زیاته کړه موږ نړیوالو مصروف ادارو ته اړتیا نه لرو چې دا هڅه وکړي یا موږ ته ووایي چې موږ به ژوند څنګه کوو. موږ څه باندې یو عرب خلک یو. موږ ته معلومه ده چې باید څه وکړل شي او موږ جمهوریت ته ژمنتیا لرو. موږ به خپل اهداف پوره کوو. زموږ ځینې خلک مشکلات لري خو موږ د دې مشکلاتو له منځه وړو ته ژمن یو او مهرباني وکړئ چې موږ ته وخت او مقرر کړئ چې دا ستونزې حل کړو. بل خو هم پرونو تر دې مخکې د پاکستان بونو چر وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د جمو کشمیر په مسله او افغان سولې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې دي.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی
د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفون له لارې د سیمې پر حالاتو او په ځانګړې توګه د جمو کشمیر په مسله خبرې شوې دي. وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره د سلامتي کونسل پر غونډه خبرې وکړې او د سیمې د امن او ثبات په ورپې خطرې هغه ته د پاکستان نظر وړاندې کړ او هغه یې په اعتماد کې واخیست. د دې ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. پاکستان د پرون په څیر نن هم د افغان سولې پروسې ته ژمن دی.
د یادونه ده چې پاکستان له هند سره د سپارستي تعلقاتو کچې ټیټولو دوه اړخیز سوداګري ځنډولو او سمجوته اکسپریس اورګاډي سرویس بندولو پریکړې وروسته له هغو کړي چې هند پارلمان د اګست پر 15 د خپلواک لاندې د کشمیر جزوي خودمختار حیثیت ختمولو منځوري ورکړه. له نوي بدلون سره سمو د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. بلخوا هند وایي چې په سیمه کې د حالت قابو کول لپاره یې ډېرې ځواکونه هلته کې لیږلي دي او په ځینو سیمو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه لګیدلي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خپرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا حکومت وای قبایلی سلو ته سر بلدیاتی نظام غصبی د صوبې د حکومت ویان شوکت یوسفزی د اگست په 14 مشال لیډیو ته ویل دوی د قبایلی سلو په ګډون د صوبې په نورو سلو کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاریاں کوي. نوموړي ویل د حلقه بندي مسله چې څنګه حل شي نو زر به په ټوله صوبې کې د بلدیاتی حکومت انتخابات شي. خو د قبایلی سلې مومندونه د اسمبلی نوې منتخب غړي نثار مومند ویل دا سنخ کاری چې د روان کال تر پای به دغه انتخابات شي. تفصیل ملیحه مرزا د ناورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د صوبې د نورو ضلعو په شان په قبایلي ضلعو کې به هم بلدیاتي انتخابات د روان کال تر پای وشي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل قبایلي سیمې په صوبه کې شاملې شوې دي چې حیثیت یې اوس د نورو ضلعو په شان دی. نو په ټوله صوبه کې به په یو وخت بلدیاتي انتخابات کیږي.
نومبر یا دسمبر کی کناستا ہو شر دا چکم حلقہ بندیان دا ایشو دا حل زر تر زر نمنگ بے انتخابات زر تر زر.
شوکت یوسفزئی امید سرگن کر چې د حلقہ بندیانو په مکملولو کار روان دی او چې څنګه تیاریاں پوره شي نو د پاکستان الیکشن کمیشن به د بلدیاتی ټاکنو اعلان وکړي. خو د قبایلی ضلع مومندونه د صوبایي اسمبلی نوې منتخب غړي نثار مومند د انتخاباتو په لړ کې له حکومتي هلو ځلو مطمئن نه دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویل داسې نه ښکاري چې حکومت به په نږدې راتلونکي کې بلدیاتي انتخابات وکړي.
د حلقه بندو خو داسې خاص ستونزه نشته ځکه چې دلته مخکې نه یو سټ اپ هم پروت دی یونین کونسل پر هغه والله باندې. بعضې ځینو کې دا اعتراضات ضرور شته چې بعضې یونین کونسل چې دوی په ډېره کم آبادۍ جوړ کړي دي او دغه ډېر فرق یې پکې ساتلی دی. هغې باندې به هم منگا خبری اوسر کو حکومت په زمانی دغه باندې صدا سي دغه لري د عوامي دغه د دوی حکومت په خلاف روان دي ځکه چې ګرانی دا نظر ډیر نزدې نه نما چې هر دوی دې ته تیار شي چې الیکشنو کې دا خو هلی باندې به جوړي دا تاریخونه بګي خو زما خیال دا سي دي چې هر دوی صورتحال چې نه قابو کړي نو د لوکل ګورنمنت الیکشن ته بلار نشي.
نثار مومند ویل د اسمبلی په پلیټ فارم به غوښتنه کوي چې دغه انتخابات باید زرو شي ځکه چې تر څو اختیارات محلو ته نوی تللی تر هغې پورې ترقی نشي کېدی. خبریال طارق وحید وای په نږدې وخت کې د صوبایي حکومت لپاره په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کول یو لوی چیلنج دی ځکه چې په دا هر څه وخت او پیسه لګي.
لکه ناممکن نه دا یقینا چې ډېر ګران کار دی هلته چې کوم د صوبایي انتخاباتو چې راهي هلته بندیانه خو تور شپاړس حل کې وي راهي خو آسان وي خو د بلدیاتو نظام چې کوم خو د محلي او د کلو سطح پورې نه راهي هلته بندیانو سیستم نور هم ګران دی ځکه چې دا به په تاریخ کې پیل ځل داسې کېږي چې هلته به د یون کونسل او دغه سیستم کېږي ځکه د انګریز په طور نه هلته داسې سیستم نشته. زما په خیال دا یو ډېر غټ چیلنج راپېخ دی الیکشن کمیشن ته او حکومت ته چاهي بلول هلته بندیانې کوي او بیا به انتخاباتو تیاری نه کېږي هلته بندیان او نظام د پاره د بنیاد پاره هم فنډس پکاره ده فنډ چې کوم مسلې دي چې څو پورې دا حواله شي ویني زمان نه لري چې په دې باندې راشن عمل درامه دي.
بلخوا شوکت یوسف زئی وای د صوبې د ترقیاتی بجټ 1.5% برخه بلدیاتی حکومت ته ورکولو ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي بلدیاتی حکومت کې به هم ښې نتیجې تر سترګو شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای پر 1 په اول ځل په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 1400 چوکو لپاره انتخابات وشول. په روانه میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت یو کال پوره کیږي. دا د یو سیاسي ګوند په دغه صوبه کې مسلسل دویم وار دی چې حکومت کوي. اوس چې کله په وفاق کې هم د تحریک انصاف حکومت دی نو په دې تیر یو کال کې په خیبر پښتونخوا کې موجوده صوبایي حکومت کومې کامیابۍ ترلاسه کړې د صوبې مخالفه سیاسي ګوندونو په اړه څه وایي؟ تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي ته دوی حکومت په دغه صوبه کې یو شمیر پرمختیايي پروژې پیل کړې دي او په صوبایي بجټ کې تعلیم او صحت ته زیات پیسې مختص کړې دي. تیمور سلیم جګړه تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
مونږ تقریبا د 100 ارب سیونګ چې کم دی راوستو هغې د لاسه مونږ د ډیولپمنټ بجټ د صوبې 236 ارب او بیا د هغې علاوه د فاټا چې کم دی هغه 83 ارب نو ټوټل د 319 ارب یو ریکارڈ بجٹ ہم پیش کو الیکشنز موقع امن و امان سرا غٹ اچیومنٹس کے صحت انصاف کارڈ ٹوریزم بان مونگا کارو کو فی الحال کو بغیر دس فیسلٹیز جوڑول دے تیرشوی اختر کے تقریباً 20 لاکھ ٹورسٹ پر دریو رزو کے خیبر پختونخوا تراغ نوے لوکل گورنمنٹ نظام ہم جوڑ کا ہائر ایجوکیشن لا ریکارڈ ایلوکیشن.
بلخوا دے جمعیت علماء اسلام فی گند صوبائی سملے گری ظفر اعظم تیر ورس مشال ریڈیو تو ویل دے تحریک انصاف حکومت لخوا پیل کرل شوی زیادترہ پر مختیائی پروژے تے ناکامی سرا مخامخ تھی.
دو قبلی الیکشن خبرہ کو پیچھا دیکھے جی دمورا کما راویات گورنمنٹ وا آگا فیر روا باقی پاتے سادا جی سنٹر کی دا دو گورنمنٹ دے مونگا صوبے کی دا ہم دا دو گورنمنٹ دے ہمو اپوزیشن والا فل تعاون سرا ہم دو دے بجلائی رائل ٹی پا مت کے ناکام سر وہ سب پورے ناکام دیکھے دے وجہ نہ ترقیتی کرونا چکم دیا بالکل ٹپ تھی بجلی نہیں تھا گیس نہیں تھا.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت او رگزی وای د موجوده حکومت ته کارکردګۍ اندازه یوازې د پیښور د تیزو بسونو د منصوبې یا بی آر ټی نه لګول کېدای شي.
بی آر ټی په نامه باندې چې دا پروجیکټ شروع کړو تقریبا شپږ میاشتې یادې کړې وې او دوی ویل چې موږ په 8 ارب 70 ارب باندې به جوړو نو اوس پورې په دې میټرو بی آر ټی باندې تقریبا 110 ارب روپۍ ولګېدي لیکن دا په تقریبا په مراحل کې اوس پورې زما په کې کې ټکی کې زما ته ما چې چرته ایجوکیشن نه چرته زراعت نه چرته انډستری او انډستری خبر ده ته کومه فاربل انډستری ختم شو دلته.
په پیښور کې خبريال رحیم الله یوسف زیوای د تحریک انصاف په حکومت کې د خلکو مالی او اقتصادي مسلې زیات شوې دي.
یو کار یو کو د حکومت چې په خپل وخت کې یو کال دننه دوی په قبایلي چې کوم دلی دي هلته کې هغه ټاکنې وشولې او بالکل پر امن ډېر ښه ماحول کې داسې غټ الزام نشته. دا یو واقعا یو کامیابي ده.
امن و امان صورتحال خو خری سره گره پیخم کمیشوی دی خو آغا عمومی پاکستان کی کمیشوی دی خو اصلی دل سے کی مسائل اقتصادی دی یا خو پر پاکستان کی بھی خودی صوبہ کی دی ارجیات دی او دا حکومت چی تحریک انصاف راغلی دی مرکز کی او پر دی صوبہ کی دا اقتصادی مشکلات دی خلق کو زیاد شوی دی دیر گرانی دا او کی متون ارجیات دی بیروزگاری دیر دا دا غی اسو پوری بیس واضح حل دا غی سره نشتا
بل خواد خزانی صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا وائی دوی داس یو شمیر منصوبے پیل کر دی چی تر مخه بای پا شخصی سیکٹر کی اول لکاو پا سرکاری دارو کی پینزه سلویخ نوی نوکریان پیدا کی گی و زیادتوی دا صوبے دا اقتصادی مشکلاتو پا حل کولو هم کار کوی.
اوریدن کو مشال لیڈیو تا سور پا پی خبر کی دا مسپخین درینی نمی بجیشوی دا فرخنده اسد نبلن خبرو نوارو.
په جنوبی وزیرستان کې د زلیخیلو او د تاڼیو ترمنځ ځمکې پر سر پورته شوې شخړه کې نن غرمه اوربند اعلان شو. دغه شخړه له هغې وروسته ودرېده چې کله نن امنیتي سرتېرو ځایي انتظامیو د سیمې مشرانو دواړو خواوو ته د ډزبندۍ امر وکړ. د دوتاڼیو او زلیخیلو ترمنځ په نښته کې تر دې دمه له دواړو غاړو څلور تنه وژل شوي او پنځه ژوبل شوي دي. نن په بنو کې د تراګریز د عدالت جج د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داور ضمانت ته تیر شون د اوومې نېټې په شمالي وزیرستان کې د بمی چاودنې په مقدمه کې منظور کړ. ولې د شپږویشتمې مای د خړ کمر په پیښه کې د ضمانت درخواست منظور نه شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دی د جموں او کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل د غونډې هرکلی کوي چې پهګې په دغه سیمه کې په موجوده حالاتو بحث وشو. د له هغې وروسته دا چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل په پاکستان او هند غږ وکړ چې د کشمیر په مسله دې له زغمه کار واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې د نورو برخو غونډې په قبایلي ضلعو کې به هم بلدیاتي انتخابات روان کال تر پای وشي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي تېره ورځ مشال راډیو ته وویل قبایلي سیمې په صوبه کې شامل شوي دي نو ځکه به په ټوله صوبه کې اوس په یو وخت بلدیاتي انتخابات کېږي. روانه میاشت په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت یو کال پوره کړي. د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د دوی حکومت په دغه صوبه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړې دي چې تر مخه به په شخصي سکتر کې ولکه او په سرکاري ادارو کې 15,090 نوکریانې ورکول کېږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي تېر کال په دغه هېواد کې د اظهار د ازادۍ د بشري حقونو او د شفافو مقدمو په ترسره کولو بندیزونه زیات شوي دي او په تهران د پانسیانو په زیات شمېر تنقید وکړ. په دغه هېواد کې تېر کال اووه ماشومان هم اعدام شوي وو او د یوکرین د ایمرجنسي ادارې تر مخه د دغه هېواد په جنوبي بندر اوډیسا کې نن سهار په یو شخصي هوټل کې د اوربند لګېدو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي.
لند خبرونه هم د فرخنده اسد نه واورېدل. اوریدونکو وخت شوه دی اوس د اونیسې خبرونې سروې. په نننۍ خبرونه کې اداکاره نجیبه فیض میلمنه ده. د خبرونې قربانه ملیحه میرزاده ده. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زملیحا میرزاده هرکلی وایم. نن شاسره په پروګرام کې وتلې پښتنه هنرمنده نجیبه فیض میلمنه ده. نجیبه د پښتو فن او هنر له میدان سره تړلې ده چې په ټی وی، سټیج، فلم او ډرامه کې لاسته راوړنې لري. نجیبه فیض د پاکستان په مشهورو ډرامو کې هم کار کړی دی او نن سبا له کابله خپل ځانګړې خپرونه بنډار له نجیبې سره لري. د نجیبې مشهورې ډرامې سنگ مرمر، محبت خواب، سفر، سنگ سار او روغ لیونی دي. هغه ته ستړې مشې وایو. څنګه تاسو نجیبې ښه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار باندې ټول اوریدونکو ته د مشالې جو السلام علیکم کوم او له جانې دې راځه مننه. خیر
ډېر مننه چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې برخه اخلي. خانو نجیبه، تاسو خود تعارف محتاج نه یې. سوالنې ته پوس بدنه کوم چې تاسو خو ډېر کم عمر کې دې میدان ته دې شو به ته مخه شو. نو دا ولنې موقع تاسو کوم خوانه ملاوه شو؟
نوخه ما په بیا بیا وایم چې کنه چې زه چایل سره راغلی یم. زه څلور کلن هم چې زه اول ځل سټوډیو ته راغلم او هغه د سکول په طرف نه راغلی یم. د ماشومان یو پروګرام به کېدو سوري چې زه ډېره وړه وم نو ما په خبرې صحیح نه شو کولی. او سوري پروګرام کې راتلی نو موږ دا د نرس یو د کېجي کلاس ماشومان موږ د کلاس کولو لپاره هغه چې زرالمه او بیا زما څلور کاله بعد د هغې او مخکه پروګرام نه کوېږم مشان ډېر هېر خو بیا د یو ماشومانو پروګرام و همداسې سوري ټایپ وخت د ماشومانو چې هغوی کې ما ته ویي چې د هوسټینګ خو زه چې هغه وخت هم راغمه نو ما ډېر کانفیډنس هم نه شو کولی پروګرام داسې که نه نو بیا هغې نه فرس زما ډېر شوک چې زه خبرونه ووایم خو بس یا سکول وي سبق وي ونه شو اور جو د خبرونو د پاره اډیشن د پاره کلیو هوا نو چې لاړه منو زه نوی د څه سوال کله نه پینځل کله نو منو زه ما هغه وخت تاسو په سره کې د الله چې جنې اواز کی کنه هغه ما شمالي کې راځي نو یان کې راځي نو هغه د هغه د خبرونو د پاره خو تاسو اواز بالکل صحیح نه دی او هغه وخت یو د پښتو ډراما و روغ لیونی ما اډیشن ورکو نو چا وتی چې د نړۍ تر اغلی د خبرونو اډیشن د پاره او ورکوالې کې د ډرامو ټی وی کرا زمې د خو هغه دریشو ګرامي ته نه وای نه ډرامه په څو کلمانه مې ډرامه نه مې زه خو یا انکرین کوم یا خبرونه ته کنه چې زه خو وړ کوالټي ټي وی ته راتلم نه ټول زما د ابي ملګري ولا وی نه بچي ته دا یو ټرایو کا هغه کرکټر د دلربا او هغه چې ما هغه یو سیمه کو هغه بس تاسو بیا وګورئ چې پر خلک ماته دلربا وي
بالکل
هم پاتې شوم
اوس پورې خلک تاسو ته دلربا وي نو څنګه هغه روغ لیونی هغه پروګرام چې ډرامه چې ونو هغه تاسو غنې چې تاسو په کې ټرننګ پوینټ چې ورته وی یا تاسو په کیریئر کې چې مهم یو
بریک زما خو هغه ټرننګ پوینټ او مګه ضروري لیونی چې لیکم ما ترین چې ما سره سکرپټ هم یاد چې هغه ما زه کوم څه وړو نو هغه چې لګیدا خو آفیس ګل مون ته پکار دي چې لکه کم از کم آفیس کې چې نه کار کوي دا زه چې 22 سال عمر پکار دي دا وړه چې دی خو دې خو میک اپ آرټی څو هغه بده د جنتی مال میک اپ کوچ دونه میک اپ درلو چې زه په سکرین باندې ات لیست 2022 کار شو اغه ګټ اپ او وښته دلته تاسو جوړ کړ ډیر خلک اوس مجيبا کوي چې ما کله وو چې شروع کړو نو خلک تاسو د مانو مجيبا ده کنه ډیر خلک ما ته ډیر غواړي
د ستوري هغه نجيبا او اوس چې بندار له نجيبې سره تاسو کوي نو هغه نجيبا او هغه ماشوم نجيبې کې سفر راغلي دي س پړاونه تاسو تیر کړل خپل د ژوند د سفر خو وګدو خو وګدې هغه راته کول نو ټکي کې وایي چې تاسو لپاره دا تجربه څنګه و
یاره زه وکړا و چې ډیر اسانه و یا بده چې مشکلات څنګه د دروغې کنه چې تاسو په خپل ول بل ودانې چې اوګل سفر او بالکل د سفر څخه چې د چې نن د هغه د ستوري ماشومه نه دي چې واو یو سفر او اوس چې په داس کولو نه مخې ته وړم نو دا یو سفر دا چې چې لکه هغه وخت چې راغلی مونږ زه په هیڅ باندې نه پوهېږم ماشومه ما او اوس یو غټه ریسپانسبيليټي زما په زما خپل نوم یو برانډ دی چې مثلا یو پروګرام کوم نو دا زه هر لحاظ سره دا خیال چې تاسو نه دې په خپل اجازه کې پولیس او داهي لیکافټر کوم د هغې چې ویل چې دا پرونه چې د افغانستان نه د افغاني میډیا نه دا نو په افغانستاني میډیا کې دا چې یو پروګرام چې ما هغه ایډیا الته یو را هغه هندل کول بالکل اسانه خبره نه ده زما لپاره هر دل صرف دا نو د شروع نه چې یاره زمري ما یا زبته اکیډمي نشته پاکستان کې نشته دا څنګه چې د لا چل په ځکه ورو کې په ځکه شګل دې کار بکې او د کې وکړه نه میډیا اکسپیرینس د کیږي دا ته دا غي سره سره څنګه تاسو معلومه ده زما طالب د پښتني کورنۍ سره دی چې اوس په دې هم پښتني لوستل دي چې بیا هغه په دې ځای کې هغه د تعلیم لپاره کړی دی او ایته اجازه نه ورکړي چې ما به څومره خبرې اورېدلې او څومره خبرې زه اوس هم مریم اورم کابل کې چې دوی چې دوی سوچ وته چې یو کېټ کې ځان ته روم زما بغیر د خپل کمپاوند نه چې په کوم چینل کې کار کوم زما کمپاوند دی زما څوک نه مغازه کې زما سټوډیو مغازه کې زما اوفیسو مغازه کې نور خلک باندې چې دا نه مقابل کې دوی دغه کې پښتنه ماته د سکیورټي یعنی ماته آفس طرف نه دغه اجازه نه چې دغه خپل اوبر دې ته یاست ته لاړ شم نو زما هغه مشکلات او هغه څه غلو سم روان دي خو د مخینه دغه خبرې چې دی هغه د امپروومنت راغلی دا وخت نه یو خدای چې دا وخت وخت نه ده لږه د دې مشکلات سره نو هغه مضبوطي زم او بلدار چې زه چې تیر کال افغانستان ته ټول ما پروګرام شروع کړو او اوس نو ډیر زیات فرق کومه نو خبره دا ده چې هر څه وخت تخلي او بدلون چې راځي هغه په اسانه نه راځي هغه هیڅ لري خپل ځان سره تکلیفونه لري او خوشاله په دې مچ هغه څه هی دا هغه تکلیف د ځان ته دوم څه هغه ډیر نه څه لږ ډیر ریزلت ما تفکاري یعنی هغه ضایع نه دي
نو نجیبې تاسو دا آیا دا ویل بدرستي چې په کابل کې چې کوم پروګرامونه روان دي په ټي وی باندې تاسو دراتک سره او تاسو چې کوم پروګرامونه پر مخ وړي هغه سره دا فرق پریوتې دي چې هغه سټایل یا هغه طریقه شه چې دا د پروګرامونو تاسو بدل کړ نو دا به ویل صحیح
بالکل جی نه هم دا چې دغه چې افغاني میډیا خو ټیکنیکلی د فکر کوم چې خو چې دغه زمونږ افغاني چینل ډیر پروګرامونه چې بیا ډیر خو دی خو په خپل په افغانستان کې د زوټ سینس کال چې کوم دی کنه هغه د نن ډیر سلی کال مخکې چې کوم چې د شته چې د نیو انکل با چې یا نا تاسو کوم یا وې چې کوم یا پرو چې کوم هغه هغه وی نه نظام سټایل چې د پاکستان کې نو ما بغونه زموږ د نېچرل څنګه دی او ټیکنالوژي ملي ځان یو ډېر ځات پرمختګ کړی دی مخکې به یو چینل وو کایده او یا به بس دوه چینل وو اوس خو که تاسو په فیسبوک کې فیسبوک لري هغه خپل ځان لپاره یو چینل لري نو که څه ځان لري وو جوړ کړي کنه لکه هغه څه د خلکو لپاره اکسپټ کړي بل څه نه چې ته نېچرلی یعنی زه دا فکر کوم چې کله چې باندې خبرو نه کوم نو ما څه خلک ګور نه غوډا شي احساس کوي چې دا به تر دا وي په کور کې نه کوم یعنی ما سره زما په باندې کې د پروګرام کې چې نه شرکت کوي کنه یو نوی چینل دی چې هغه هم زما د پروګرام ایډیا رسیدا او نوی چینل کې چې دی هغه کوشش کوي دا پروګرام ما سره مخ ته یوسي
دا ول تاسو د پښتو ټي وی سټیج او ډرامو کې کار وکړای نه پس تاسو اردو ډرامو ته ځانو رسو چې ډېر غټه خبره ګڼل کیږي په پاکستان کې چې تاسو غټو ټي وی چینلونو کې تاسو د کار موقع ملو شو دا یې په اړه به تاسو سوای او س غټ بریک تھرو تاسو لپاره او ست تجربه وا
ډېر خاصه تجربه وو د پښتو چینل راغلی چې په هغه کې ما از دې کار شروع کو ما وو سره سره ما ته یو څو افس د لاهور نو د اسلامباد نه د دې سټیډیو راغه هغه ما کار وکړو ما ته افس دی راتل د اسینګ حواله سره کنه بیا ز په 2012 کې شپ شما کراچۍ ته د دې ډرامو د فارا او د کچ ما یو ډرامې چې وکړې نو هغه چې هغه د سټیډیو راځه هغه سره او ما خپل په سی په پښتو کې نه کې څرګ د یو ځو چې قرباني په تور باندې کار کوي نو دا اکسین ټیکنالوژي چې وا یا څنګه چې وا زما وا چې د پښتو ژبې په تاسو معلومه لري چې تاسو څو کال نه پات او څه پوری د پښتو ډراما باندې کار یې خوش یو نشو نو ډراما ما دې وخت نه کولې نو چې کراچۍ ته لاړم نو د شي راته وا ما ته چانس نه لرو چې وخت چینل باندې کار کول د پاره یقینا زما د اکسین او زما اصل شخصیت په ګرومو کې دا غوړي دی زیات لاس ځکه چې هغه ایکسپیرینس انډستری یو غټه انډستری وا ولته کار کول دا وچ ماي سټډنټ په کار کول هم دې ما ته څه سوال څه ځکه چې زمونږ د دې سرحد یا د بلوچستان اکی زیر کو دغه هغه ته ایز ا پلیټ فارم کې دې کم د چې دا نه لایځي دا دی ودی سره دا دی چې هغه انډستری ته په خپل کراچي کې ماشاالله ډېر ښه اکټیو دي کنه په ځین کې ځان ته جوړول
ما هر سستاسو د جون یو ډیر مهم پړاو تاسو کراچی کې کار کول تاسو پکې پاتې شو او ډیر ښه موقع درته ملاو شو ډیر خسته کارونه ما هم وکړل په ټي وی او په سکرین ټولو لیدل نو هغه تاسو ولې پرې خو د لوس تاسو کابل ته لاړې وجه څه و
خاص وجه نه زما شروع نه چې کله په خبر نه لاړم او کله چې ما د دې ډرامو کار کوه هر څه چې ما نه نتیجه نه وي اپ پېښور ته نه کته خبر نه نو ما ته ودا چې لګیږي چې زه خپل پښتانه ریپرزنټ کوم نو هغه چې لاړم ما خپل څه یو ډیر چې زه باید د خپل ډرامو کې خپل سکرپټ او اکټینګ وکړم نو هغه ما وکړ د دې هغه نه پر زما یو فایل شاو چې زه کله افغاني میډیا ته په 2011 کې لاړم چې ورک ټو د ملین میر پروګرام او انټرنیشنل ګیم شو وا چې ورته چې ملي مرشي نو زه چې ترلاسه ما د افغاني میډیا کو ته نوماته دا وو چې دا نه دا چې باندې ما څه دې چې روبوټکس کاری دی نه نو ما چې دا په اوس هغه دور نه دا په کار کې دی نه چې نو زما دې خوایي چې ځال دې چې پروګرام ولرم د ملین مر په وخت ما دا پروګرام چې اول لمر ما خپل ما کوو برنامه کوم د سایلنت ما دې ما دې 2000 هغه ما مختلفو چینلونو ته ولېږلو بیا زه د کراچۍ کې مشهور کوم مانی چې دا یو ایډیا د پدې باندې پکار دی چې کار وکړي نو زما به همیشه خوښ وي چې کښې د دې پروګرام د په افغانستان کې ولرم ځکه چې زما دا ایکسپیرینس به څه وکړي په کراچۍ کې کوم څه لږ ایکسپیرینس دی چې هغه کار کوي کنه او ډیر خلک ایکسپیرینس چې هغه څه چې زه د خپل ایکسپیرینس څنګه د خپل خوښ لپاره شیر کوم چې دا میډیا چې دا وځي چې دا له کومه طرف ولاړ شي
نجيبه یو سخت پوښتنه بدل نه کوم خو پاکستان او افغانستان دواړو کې تاسو کار وکړو کوي هم دا بدنه تاسو کوم چې زیات مینه تاسو ته چرته ملاوه شو
سخت کوشچن دے دا کنه سخت کوشچن دے بالکل صحیح سخت سوال دے دا جی وجہ دا دا کہ جب پاکستان کی ہیچ سوک نوم کنه کہ جائے جمال شمار عالم و ماکارو تو اخت دلو باچی پاکستانی میڈیا جوڑا کرا دیا کہ اہم تیوی زمان دا دو کالا مخی دری کالا مخی سنگ مرمر پلیو چلی دا نوزو یکینو کہ دا مخی رضی کسلام بات کیون نماتا لکا اون دی سپیکر اغیرا شیوئی کنه نماتا سیلیکشن نماری نماتا کب دین تیہامینا چی گیا دا پاکستان و دا پاکستان دا خلق من دلو کی چیز دے ہیس کلا مہیر نکم یا سی دا ہوئی مچی من بندار دن جدی سرا یا نن جا افغانستانی میڈیا کی دغا دغا دا چی خپل ایکسپیرینس کم شیئر کوم دا خپل تجربه شیئر کوم او دا 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 انکرین دا میڈیا ته نوی رنگ ورکوم دا دا کم یا سیل دا خدا دا پاکستانی میڈیا راکلا دا ما تا دا مینه دا ما تا چی آغاز دا سوره چم آیتا چی دا نورو افغانانو ته شریکولی شم تو اللہ شکر دی دا طول افغانان ندی رضیا تا مننه کوم چی یقین وکی نه صرف افغانستان چی افغانان په نړۍ کې کم کم ځای کې وو هغوی دومره سپورټ کم دومره مینه یې راکړله او ماته په مینه راته ولو چې نورو نجونو دا وکړه نو هغوی هم زما سټایل خپل کړو.
ټول اورېدونکو لپاره به ستاسو څه پیغام وي؟
زه به ملیحه جانې ستاسو څخه مننه کوم، ستاسو د ټیم څخه مننه کوم چې پروګرام کې مو دعوت کړه. ما
مننه
دومره به وایم چې دا ژر ډېر ورکوټې دی، شارټ دی، کوشش وکړئ چې خپله مې ژوند په خپله تېر کړي په خوشحالۍ او د بل په ژوند کې کار مه لرئ. که غواړئ چې خپل ژوند سوکاله او آرام تیر شي بل کس باندې کار مه لرئ، بس خپل ټول وخت په دې تیر کړئ چې د خپل ژوند څنګه ښه تیر کړئ، څنګه په خوشحالۍ تیر کړئ او تاسو د ذات نه بل انسان ته څه فایده ورسوي. او که تاسو د چا په مخ باندې په شونډو مسکا نه شئ راوستئ او که تاسو چا ته ښه خبره نه شئ کولی، نو د بدې خبرو هم هېڅ ضرورت نشته دی او د چا په ذاتي ژوند کې د
ډېر خسته پیغام و. خدای دې کې نجیبه چې ستاسو ژوند همدغه شان ګل ګلزاري. ډېره مننه، ډېر خوشحاله شو چې تاسو مونږ سره خبرې
وکړې.
کورمه ودان اوریدونکو، نجیبه فیض ونن مونږ سره په پروګرام کې. امید کوو چې نننۍ خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو خبرونو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې ته ځان خیال ساتئ. د خدای په امان. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د ونیسې خبرونې ټولنیزې شبکې او سخدریزي. دا خبرونه زم همکار پامیر ساحل جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
سخدریزي څه معنا لري او څنګه تعریفېږي؟ پوهان او څېړونکي سخدریزي ته له کومو زاویو ګوري؟ دا پښتنې نن د مشال رادیو د نوې ونیزې خبرونې ټولنیزې شبکې او سخدریزي موضوع ده. د دې نوې خبرونې مخې درې جهته یا اړخونه لري. یو، موږ غواړو چې د سخدریزي پر نظریو، تصوراتو او بیلابیلو اړخونو د پوهانو دریځونه واخلو او معلومه کړو چې سخدریزي څه ته وایي، څو اشکال لري او تر شا یې څه محرکات وي. دویم، ټولنیزې شبکې څنګه کار کوي او ټولنیزې شبکې او سخدریزي څه تعلق لري. او دریم، پر ټولنیزو شبکو ځینې ځوانان څنګه له سخدریزه افکارو اثر قبلوي او د ځوانانو د سخدریزه کېدو مخنیوي لارې چارې څه کېدای شي. ټولنیزې شبکې او سخدریزي خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزی شبکې او سخدریزي
دا د 2014 زیږیز کال د پسرلی یو شپه وه. انا ایریل په خپله خونه کې پر صوفې آرام کاوه چې د کمپیوټر پر پرده خبرتیا ورښکاره شوه. د ابو بلال په نوم یو کس ورته په پیغام کې سلام کړی و او ورته یې ویلي ول چې آیا د هغه ویډیو یې خوښه شوې چې پر فیسبوک کې شریکه کړې. هغه په پیغام کې ورڅخه پوښتلی ول چې آیا مسلمانه ده او که څنګه. انا ایریل فرانسوي خبریاله ده چې پر 2015 زیږیز کال یې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لیکو ته د اروپایي ځوانانو جذبېدو په اړه کتاب خپور کړ. د دې خبریالې د کتاب نوم ان دا سکن آف ا جهادست دی. نوموړی د کتاب پر پوښتۍ د خپلې پیژندګلوۍ پټولو لپاره مستعار نوم انا ایریل کارولی دی او تر ننه یې هیچا په مرکو کې څیره نه ده لیدلې. نوموړی د یو کال په موده کې پر ټولنیزو رسنیو د مستعارو نومونو په کارولو د وسلوالو ډلو گروپونو، ټولنو او پانو ته ورغلی، هلته ځان د هغوی د فکر ملاتړ په توګه ورپیژندلې او ورڅخه معلومات اخیستي. نوموړی په 2014 زیږیز کال کې نه یوازې پر ټولنیزو شبکو د سخدریزو ډلو او کسانو فعالیتونه څارلي، بلکې د اسلامي دولت ډلې له یو وسلوال سره یې اوږدې خبرې هم کړې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې وسلوال نوم ابو بلال و چې له انزور او ویډیوګانو څخه شاوخوا 15 کلن ښکارېده. ځان یې فرانسوي باله او نایریل ته یې ویلي ول چې شاوخوا 1.5 لسیزه یې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له وسلوالو ډلو سره د هغوی په بریدونو او نورو فعالیتونو کې برخه اخیستې. نایریل په خپل کتاب کې لیکلي ابو بلال ورڅخه هر وخت غوښتنه کوله چې شام ته ورشي او د وسلوال فعالیت برخه وګرځي. اسلامی دولت ډلې د 2014 زیږیز کال په جون کې د دابق په نوم د مجلې لومړی غن خبره کړه چې پکې په شام او عراق کې د خلافت اعلان وکړ چې مشري ابوبکر بغدادي کوله. د ډلې د دواړو هیوادونو د خاورې لوی برخې ونیولې او هلته خپل قانون لاګو او نظام چلاوه چې لکبلې میلیونونه خلکو کړي وکړي او اردن، ترکیه، لبنان او اروپایي هیوادونو ته وکوچېدل. د امریکا په مشرۍ د شپېتو هیوادونو نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې ضد پراخ عملیات پیل کړل او د 2019 زیږیز کال په لومړیو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې به یې پر ضد عملیات روان وي. له 2014 زیږیز کال تر 2013 پورې ګڼو ځوانانو له اروپایي هیوادونو، پاکستان، افغانستان، هند او بنگلاديش هم شام او عراق ته د ورتګ هڅې کولې او یا ورغلل او له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شول. په دوی کې ځنې پنختو او د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې ووژل شول، ځنې ژوبل شول، ځنې د کډوالو په کیمپونو کې بندیان دي او ځنې زندانیان شول. په دوی کې زیاتره کسان چې ورسره رسنیو مرکې کړي په خپلو کارونو پښیمانه ول او له وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدلې لویا تیروتنه بللې. امریکا او د اروپایي ټولنې هیوادونو، حکومتونو او رسنیو په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته د خپلو ځوانانو د جذبېدو رپورټونه ورکړل. تر اسلامي دولت ډلې مخکې د القاعده وسلواله ډله د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعال وه. همدا ډله وه چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د وسلوالو بریدونو ذمواري منلې وه او پر ضد یې د هغه وخت ولسمشر جارج دبلیو بوش په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه. له هغه وخت راهیسې د القاعده په څیر یو شمېر نورې وړې ډلې هم په افریقایي هیوادونو، جنوبي آسیا او منځني ختیځ کې جوړې شوې چې لیکو ته ګڼ ځوانان جذب شول. خو د القاعده پرتلا د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې ځوانان په خورا تیزی ور شاملېدل. د دې وجه سوا د امریکا په بوستن کې د برانډایز پونتون استاد یوټا کلاوسن په خپلې وسیړنه کې ویلي چې د دې لامل د ټولنیزو رسنیو ظهور او په ځوانانو کې زیات محبوبیت و. فرانسوي خبريالا انا ایریل وایي دی غوښتل چې پوشي ولې د اروپایي هیوادونو له ځوانانو څخه یې ځنې د خپلو کورونو آرام ژوند پرېږدي او د شام او عراق په دښتو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. همدا دواړه پښتنې زموږ د دې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ مهمه برخه جوړوي. خو په دې لړ کې تر ټولو مهمه او لومړنۍ پښتنه دا ده چې سختدریځي څه ته وایي. د دې پوښتنې ځواب اسانه نه دی ځکه چې د نړیوال وړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي په اړه بیلابیل دریځونه لري. په انګریزي ژبه کې سختدریځۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې لیکل شوی چې د انتها حالت یا کیفیت ته سختدریځي وایي. همدې قاموس د سختدریځۍ یو بل تعریف هم لیکلی او وایي چې دا د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته وایي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل په 1915 زیږیز کال کې ښایي استعمال شوی. خو د سختدریځۍ لغوي معنی او په نړیوال امنیت، دفاعي، ټولنیزو علومو او سیاسیاتو کې تعریف سره خورا زیات توپیر لري. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څیړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختدریځۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یې یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
منګه یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا د دغه لارې منګه په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي چې هغه منګه دغه تګلارو سره تړو بیا دغه پر بنسټ منګه دغه تعریف کوو. لکه د مثال په توګه کشیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه چې اقلیتو په هکله منفي دریځ ولري یا منفي فکرونه ولري یا خپل نیشنلټي یا ملیت پر نورو باندې
ایاز ملک په کاناډا کې د یورک پوهنتون د آسیایي څېړنو په مرکز کې کار کوي. دی وایي هر کله چې یو کس یا یوه ډله بله ډله له ځانه بالکل مختلفه وبولي او ټولنیز مشترکات له پامه وغورځوي نو دا یو سخت دریځ دی.
یا
په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. هر کس له بله مختلف وي، په دې کې شک نشته. خو کله چې تاسې خپله یوه ځانګړنه یا په بله مانا خپل خصوصیات له بله مختلف وبولئ او بالکل یې مختلف وبولئ او دا ووایاست چې زموږ او د نورو ترمنځ توپیر مطلق دی او د منځ لاره پیدا نه کړئ چې له هغې لارې له یو بل سره رابطه جوړوي او په ګډه یو اقدام او عمل وکړئ، نو دا سخت دریځ دی. دا ډول مطلق تفریق د سخت دریځۍ لوري ته ځي. ایاز ملک وایي د سخت دریځ غوره کول اصلا د دوو ډلو یا دوو ټولنو ترمنځ د جوړجاړي امکانات ختموي. که د دوو ډلو په فکر او رویو کې دومره سختوالی پیدا شي چې د مشترکاتو هیڅ ځای نه ښکاري او دا سوچ وشي چې زموږ ترمنځ توپیر تر دې بریده ژور دی چې د خپلو افکارو ترمنځ یو پل نشو جوړولی، نو دا د سخت دریځۍ بنسټ دی. د یو شمیر نورو پوهانو په څیر ایاز ملک هم د مذهبي سخت دریځۍ مثال ورکوي او په دې لړ کې د پاکستان په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د توپیرونو ژوروالي لامل د سخت دریځۍ بیانیه یا نظریه بولی. د بیلګې په ډول که زه د خپلې تجربې پر اساس خبره وکړم، نو زه د کراچۍ یم. هلته که تاسې ووینئ نو د سنیانو او شیعهګانو لانجه په تیرو دوو درو لسیزو کې تر دې حده ژوره وه چې له کبله یې د ګڼو خلکو وینه وبهېده، یعنې تاوتریخوالی پیدا شو او خلک ووژل شول. همدا کار د پاکستان په نورو برخو کې هم شوی. اوس که تاسې د دیوبندي سنیانو نظریه او بیانیه وګورئ، نو هغوی یو داسې نقشه او خاکه جوړوي چې له لارې یې د دې ښودو څه کوي چې د سنیانو او نورو مسلمانانو لکه اهل تشیع و غیره ترمنځ مکمل فرق دی. هغوی دا وایي چې سنی مسلمانان له نورو جلا دي. د سنیانو فکر د اسلامي امت د ګټو ساتندوی دی. دوی د خپلې نظریې له لارې شیعهګان د اسلامي امت دښمنان بولي. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکې عائشه صدیقه هم د ایاز ملک تعریف ته ورته خبره کوي، خو په دې ډول یې پراخوي چې سخت دریځي د یو انسان یا یوې ډلې له عامې ټولنې څخه د ایستلو معنا لري.
کله چې تاسو د خلکو یوه ډله یا یو انسان له عامې ټولنې بهر وبولئ او نه یوازې یې له ټولنې بهر وګڼئ، بلکې د هغه د رنګ، نسل، عقیدې او دین پر اساس یې له ټولنې د ایستلو هڅه وکړئ، نو دا سخت دریځي ده.
ډاکټر صدیقی په پاکستان کې د سخت دریځۍ، فرقه‌ییزو لانجو او تاوتریخوالي، ترهګرۍ، امنیتي حالاتو او پوځي اسټابلیشمنت کارونو په اړه څېړنې کړې دي. نوموړی وایي په ماضي کې د سخت دریځۍ بیلابیل اشکال ول. د سخت دریځۍ نظریې نسلي بڼه هم لرله او سیاسي او اقتصادي هغه هم. خو د عائشې صدیقی په خبره اوس مهال په پاکستان، افغانستان او د دوی په ګاونډیو هیوادونو کې مذهبي سخت دریځۍ زیادہ جوتا معلومے گی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
د نسل پر اساس دیو کس لٹولنے سخا جلا گنل ہم را سخت ریزی دا لکہ دا مذہب پر بنسر چتا سو خلق لٹولنے باہر بولے. کل کل دا نسل پر اساس دے ڈول توپیر پالنے تا سیاسی بنا ورکول کی گی، پر اغی خلق غور نہ کوی خوبی سخت ریزی پدے کی دا پام نکتہ دادا چی یو ڈول مفکورہ یا بیانیا جوڑی گی چی پر اساس یہ دیوی ٹولنے دننا یو ځانګړې پرګنا نه یوازې له ټولو اسانتیاو او حقونو بې برخې بلل کیږي، بلکې د هغې ټولنې هیڅ برخه نه ګڼل کیږي. نو دا سخت دریځي ده او که په تاریخي توګه یو سیړو، نو دا کار هم له انسانانو سره شوی. خو د سخت دریځۍ یو بل اړخ دا دی چې پکې تاوتریخوالی هم برګډیږي.
لیکن شدت پسندی میں پھر ایک اور ڈائمینشن ہے جس میں آپ وائلنس جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں.
ہیلے مالم ویگ د ڈنمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کار کوي او منځنی ختیځ کې پر وسلوالو ډلو تاوتریخوالی او سولې څېړنې کړې دي. نوموړی د ایاز ملک او عائشې صدیقې له نظر سره موافقه نه ده. مالم ویګ وایي د اسلام پاله سخت دریځۍ یا عیسوي سخت دریځۍ په توګه اصطلاحات نه کاروي. نوموړی دا هم ګڼي چې سخت دریځۍ یو جامع او کائناتي تعریف نشي لرلی.
د هیلې مالمویک په خبره د سخت دریزې فکر او عمل باید په هر ټولنه کې د هغه ځای له شرایطو حالات او کلتور سره یو ځای وڅېړل شي.
زه تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخص اوسم او د یو یا زیاتو ځانګړو هېوادونو ډلو په اړه خبرې وکړم او هغه سیاق حالات او شرایط وڅېړم چې پکې هغه ډلې یا هېوادونه موجود وي. نو زه به هېڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سخت دریزې ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوې مفکورې یا نظری یا عمل ته د عیسوي سخت دریزې په سترګه هم نه ګورم. همداسې نور مثالونه هم شته. زه نظری او عملونه له خاصو ډلو او حالاتو سره تړم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
هیلې مالمویک وایي د سخت دریزې سیاسي تاوتریخوالي او ترهګرۍ په اړه څېړونکي اکثر داسې یو تعریف پسې ګرځي چې هغه د نړۍ په هره ټولنه کې وګوري او بیا یې د حل یوه جامع لار ولټوي. د دې په خبره دا ممکنه نه ده چې موږ دې د سخت دریزې یا ترهګرۍ یو تعریف ولرو، ځکه چې هره ټولنه خپل تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایط، کلتور، دینی عقاید، کړه وړه او ستراتیژیک حالات لري. نو ځکه پکې د سختو نظریو، افکارو او اقداماتو بڼې هم مختلف وي او د حل لارې هم جلا وي. اوریدونکو، نن موږ د دې اونیزې خپرونې پر اهداف او موخو وغږېدو او پکې مو هڅه وکړه چې د بیلابیلو پوهانو له نظره د سخت دریزې یو ابتدایي تعریف او خاکه وړاندې کړو. راتلونکي جمعه به د ټولنیزې شبکې او سخت دریزې خپرونې بله برخه واورئ. په مخه مخه
ټولنیزې شبکې او سخت دریزې.